parapszat na 96061 061 پیام بگذارن در آینده. ما در برنامه ها نشر خواد کردیم و از او استفاده خواد کردیم. برنامه ما اینجا به پایان میرسه. تا یک ساعت دیگر همکارم فرشته جلال زی با شما اوقات خوش داشته باشید.
اوریدونکو السلام علیکم. ساعت د سهار لس بچې سوي د ازادي راډیو د دې ساعت خبرونه مو تری ول صبح جوړه په دې خبرونه کې خبرونه او رپورټونه لرو. پام وکړئ د دې ساعت مهم خبرونه سرخطه. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب خواني ویندوی ل افغانانو په جګړه کې د قربانیو له امله بخښنه وغوښته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې د موافقې هرکلی کړی دی. او د روسیې او امریکا متحدو ایالاتو استازو د سوریې د بحران په اړه له موافقې پرته خبري پای ته ورسولې. پوره خبر نو اوریدا. ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب پخوانی ویندوی قریب رحمان سعید په جګړه کې افغانانو ته درسیدل زیان لامل له ولا سبخښنه وغوښته. قریب رحمان سعید پرون د امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل
پدې کې به کورونه وران شوي، څوک به زخمیان شوي، شهیدان شوي وي. موږ د خپل جنگ او د خپل اندغه اندازه باندې چې موږ مجبور شوي د خپل مجبوریتونو له مخې ځان نه دفاع کړي او ولس زمونږ په لاسو تاوان رسېدلی یا د حزب د مجاهدینو په لاسو چې کوم تاوان رسېدلی، بالکل حزب اسلامي د خپل ولس غړې تنظیم دی. همدول همدا ولس دی، حزب اسلامي دی او حزب اسلامي دی ولس دی. موږ په هر سات کې په هر ثانیه کې د هر چا نه چې دغه ستوانو رسیدلی عفو او بخنم غواړو او بخنم غوښتي ده.
ښاغلی سعید په دې مرکه کې وویل په جنگي جنایتونو له تورونو کسانو سره د حساب او کتاب لپاره باید په افغانستان کې بی طرفه محکمه جوړه سي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې هرکلی وکړ. د دې وزارت ویندوی جان کیربی پرون د بهرنیو چارو د وزارت پر ویب پاڼه په اعلامیه کې وویل هیواد د افغانانو په مشرۍ د خبرو او سولې د داسې و بهیر ملاتړ کوي چې په هغه کې د ښځو او لژکیو حقونه او د افغانستان د اساسي قانون مواد خوندي شي، له نړیوالې ترهګرۍ سره اړیکې غوڅې شي او تشدد کم سي. د ملګرو ملتونو سازمان هم د دې پرمختګ هرکلی کړی دی. د دغه سازمان د عمومي منشي یو ویندوی فرحان حق پرون د امریکا ژغ آشنا راډیو ته د دې پوښتنې په ځواب کې چې د حزب اسلامي پر رهبری غړي د رهبری پر یو شمېر غړو بندیزونه به څه وخت لري کیږي وویل چې دغه بندیزونه ټول د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لګولي او د لری کولو لپاره باید د شورا 15 غړي غونډه او پریکړه وکړي. امنیسټي انټرنیشنل یا د افغان نړیوال سازمان په افغانستان کې د حکومت او د حزب اسلامي ترمنځ د سولې پر نوې موافقه باندې اندیښنه څرګنده کړې ده. دغه سازمان د افغانستان د چارو څېړونکو حوریه مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې حزب اسلامي په سیاسي چارو، په حکومتي چارو او په ټولنیزو فعالیتونو کې د ښځو د رول په اړه خپل نظر تر اوسه نه دی څرګند کړی او دوی له دې عمله اندیښنه لري.
تا همین چند وقت پیش اینا در حملات بسیار گسترده که در اون اکثریتا تلفات ملکی زیاد را در قبال داشته نیز دست داشتند. سازمان عفو ملل از یک تعداد معاهدات از این توافق نامه نگران هست، مخصوصا یکی از معاهداتی که تاکید بر معافیت قضایی آقای حکمتیار و اعضای این گروه دارد.
حوریه مصدق وویل چې دوی د هغه قضایي معافیت په اړه اندیښنه لري چې د حزب اسلامي د رهبری د هیئت ځینې غړو ته ورکړل سوی دی. په لغمان کې به سبا د سولې ملي کمپاین پیل سي. په دې ولایت کې را روانه اونۍ د سولې په نوم منځل کېږي. د دې ولایت والی عبدالجبار نعیمي پرون پر خپل ولس غږ وکړ چې په خپلو سیمو کې د سولې ته تبلیغ او د جګړې او دښمنیو له پای ته رسولو سره مرسته وکړي.
زه د لغمان پر ټولو علمای کرامو باندې، پر ټول ځوانانو باندې، خوند باندې غږ کوم چې دغه هفته د سولې لپاره د کمپاین هفته هم دغه ورځې پیل کې تر څو د لغمان په ولایت کې سرتاسري امن لپاره کار شوی وي، تلاش شوی وي.
په لغمان کې پرون د سولې نړیواله ورځ هم ولمانځل شوه. او د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ستر پاسوال تاج محمد جاهد د شمال زون یو شمیر ولایتونو ته په خپل څلور ورځني سفر کې د امنیتي ځواکونو سره وکتل. دی په بدخشان، تخار او کندوز کې د بهارک، خواجهغار او د شترچي ولسوالیو ته ورغلی وو او په سیمه کې پر امنیتي وضعیت له امنیتي ځواکونو او د سیمې د خلکو له استازو سره خبرې کړې دي. د پاکستان د بارنوی چارو وزارت ویندوی نفیس زکریا پرون وویل چې په امریکا کې د بمی چاودنې په تور د نیول شوي افغان امریکایي احمد خان رحمی ښځه پاکستانی نه ده. نفیس زکریا پرون وویل چې د رحمی ښځه په کابل کې زیږیدلې خوشحای پاکستان ته یې تګ راتګ درلود او په دې ارتباط مخکني خپاره شوي رپورټونه یې رد کړل. نفیس زکریا وایي داسې رپورټونه مخکې خپره شوي وو چې وایي د رحمی ښځه پاکستانۍ ده، خو دا سمه نه ده. زموږ د ابتدایي رپورټونو پر اساس د هغه ښځه په 1991 میلادي کال کې په کابل کې زیږیدلې او افغانه ده. احمد خان رحمی په خټه افغان امریکایی دی چې څو ورځې مخکې په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې د بمی چاودنو په تور ونیول سو. د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې مامورینو ویلي چې هغه زخمي او بې هوشه دی او تر اوسه لا پوښتنې نه دي ورڅخه پیل شوې. روسیه او امریکا د سوریه د بحران په اړه خبرې له موافقې پرته پای ته ورسولې. دواړو خواوو پرون په نیویارک کې د سوریه پر حالاتو خبرې وکړې، خو کوم ځانګړې پرېکړې ته له رسېدو پرته یې دغه خبرې ختمې کړې. په همدې ورځ د بشار الاسد رژیم په حلب ښار کې چې د رژیم د مخالفو وسلوالو په لاس کې دی د تازه عملیاتو پایلې اعلان کړ. د امریکا د بارنیو چارو وزیر جان کیری پرون د سوریه د ملاتړ کوونکو هیوادونو په غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې جوړه سوې وه څرګنده کړه چې واشنگټن به د اوربان ټینګېدو او په سوریه کې د قدرت سیاسي انتقال ته د زمینې برابرېدو لپاره خپلې هڅې جاري وساتي. خو جان کیری وویل چې د بشار الاسد رژیم او د هغه سره ملګري روسیه هم باید د خپلې برخې کار سرته ورسوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاواروف ویلي چې د اپوزیسیون هغه ډلې چې د اسد له واکه لرې کولو هڅې کوي باید د دې پر ځای د جوړجاړي لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه د سرګی لاواروف په وینا تروریستي ډلې لکه داعش شایي له وضعیته د ځان لپاره ګټه پورته کړي. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین پریکړه کړې چې د پارلمان پخوانی رئیس سرګی ناریشکین د روسیې د خارجي استخباراتو د رئیس په توګه وټاکي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف ته پنځشنبه په ورځ وویل ولادیمیر پوتین له ناریشکین څخه هیله وکړه چې د دې ادارې مشري واخلي او هغه هم د پوتین دا غوښتنه منلې ده. پوتین د روسیې په یوه تلویزیوني خپرونه کې دا هم ویلي چې سرګی ناریشکین له وضعې په پوره ډول خبر سړی دی او د بهرنیو استخباراتو د ادارې په اهمیت او د دغې ادارې د فعالیت د بریالیتوب لپاره په کار پوهیږي. ناریشکین یو شپېته کلن دی او د ولادیمیر پوتین د لومړۍ درجې ملاتړ کوونکو څخه شمیرل کیږي. دا وو د دې ساعت مهم خبرونه. د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسې زموږ خبرونه د نن ماښام تر اوو بجو پوری اوری. نن د جمعې مبارکه ورځ ده، د میزان دوهمه نیټه ده، د 1395 هجری لمریز کال چې د 2014 میلادي کال د سپتمبر له 28 سره برابر ده. په دې خبرونه کې ورسته رپورټونه لرو. د ازادي راډیو درنو دوستانو، تاسو به په دې خبرونه کې ورسته واورئ چې د امریکا متحده ایالاتو د برتانیې حکومت د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د حکومت او د ګلبدین حکمتیار د په مشرۍ د اسلامي حزب د استازو ترمنځ د سولې د موافقې هرکلی کړی دی او دا یو ښه ګام پر مخ بیولی. په عین حال کې د حزب اسلامي او پخواني ویاند قریب الرحمن سعید د افغانستان خلکو ته ویلي
اوله څه زمنګ تر اسو تاوان رسیدلې یا د حزب د مجاهدینو پر اسو کوم تاوان رسیدلې؟ بالکل حزب اسلامي د خپل ولس من په هر سات کې په هر سنه کې د هر چا نه چې دغه تاوان رسیدلې اپا او بخرم غوړو او بخرم غوښتي.
په دې خبرونه کې به واوري چې په لغمان کې د سولې اونۍ د پایل په حال کې ده او د دغه ولایت والی پر خپل ولس باندې ځخ کړی دی چې د سولې په ټینګښت کې مرسته ورسره وکړي. په دې خبرونه کې باید افغانستان له څو شهرونو د اوریدونکو نظرونه واورو چې هغوی په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه د حکومت پر وروستیو هڅو څه نظر لري. په دې خبرونه کې تاسو ته د ځوانانو اونیز پروګرام هم خبرو. د افغانستان د حکومت استازو د سولې د عالي شورا استازو او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي استازو پرون په کابل کې د روغې د موافقې لپاره غونډه وکړه او دغه موافقه یې لاسلیک کړه. ټاکل شوی چې دغه موافقه به په تشریفاتي ډول د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني او د ګلبدین حکمتیار ترمنځ هم لاسلیک شي. دا چې د ملګرو ملتونو سازمان د امریکا متحدو ایالاتو او د برېټانیې حکومت د دغې موافقې کلی کړی دی. په دې اړه سهیلا حسرت نظیمی رپورت وړاندې کوي.
امریکا او بریتانیا له لمړنیو هیوادونو څخه و چې د افغانستان د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړې لیک څخه یې ملاتړ وکړ. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویاند جان کیربی په یوه وینا کې ویلي دي یوازینۍ لار چې افغانستان ته سوله او ثبات راولي خبرې او مذاکرې دي. د ښاغلي کربی په وینا د امریکای متحد ایالات د افغانانو په مشرۍ د خبرو او د سولې له پروسې څخه ملاتړ کوي څو په پایله کې زور زیاتی ختم شي، له نړیوالې ترهګرۍ سره اړیکې غوڅ شي او اساسي قانون او د ښځو او لږکیو حقونه خوندي شي. په هوکړه لیک کې د بحث وړ یوه مسأله د حزب اسلامي د مشرتابه او غړو په وړاندې د نړیوالو تحریمونو له منځه وړل دي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ویان مرستیال فرهان حق وایي ټولې پریکړې د دغه سازمان د امنیت شورا د غړو په لاس کې دي څو د حزب اسلامي په وړاندې تحریمونه لرې کړي. د امریکا غږ آشنا راډیو ته په دې باب نور جزئیات هم وویل. تحریمونه د امنیت شورا لخوا وضع شوي دي او لرې کول یې هم د امنیت شورا په لاس کې دي. څرنګه چې پوهیږي 15 هیوادونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي دي. دوی باید د یو میز چاپیر کینی او په دې باب پریکړه وکړي. موږ له هغه چا سره چې د سولې پلوی وي د ملي وحدت د حکومت له هڅو نه ملاتړ کوو. په کابل کې د یونما دفتر یعنی د ملګرو ملتونو د سازمان مرستندوی هیئت هم د حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د هوکړه لیک ملاتړ وکړ. د یونما په خبر پاڼه کې راغلي د پنجشنبه هوکړه لیک ښیي چې د افغانستان حکومت د مخالفو وسلوالو ډلو سره د سولې په هڅه کې دی. یونما ټینګار کوي له هر هغه اقدام څخه چې افغانستان د سولې او د بحران د پای خواته بیایي ملاتړ کوي. د بریتانیا سفارت هم له حزب اسلامي سره د هوکړه لیک لاسلیک کېدو ملاتړ وکړ. دغه سفارت په خبر پاڼه کې راغلي د پنجشنبه هوکړه لیک د یو مثبت پړاو پیل دی څو دا هوکړه په پوره ډول اجرا شي. بریتانیا دا هم ویلي چې د افغانانو تر مشرۍ لاندې خبرو څخه ملاتړ کوي او په افغانستان کې له ټولو ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کوي څو په هیواد کې بحران ته خاتمه ورکړي او د ټولو افغانانو د ثبات او پرمختګ په لوري ګام واخلي. خو د عفو نړیوال سازمان د هوکړه لیک له ځینو مادو څخه اندېښنه لري. په دغه سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤولې حوریه مصدق ازادۍ راډیو ته وویل د حزب اسلامي مشرتابه او غړو ته د قضایي مسؤلیت ورکولو دوی ته اندېښنه پیدا کړې ده.
سازمان حزب ملل از یک تعداد معاهدات از این توافقنامه نگران است، مخصوصا یکی از معاهداتی که تاکید بر معافیت قضایی آقای حکمتیار و
د عفو نړیوال سازمان دغه هوکړه لیک له ځینو مادو اندېښنه لري. په تیره یوه ماده چې د ښاغلي حکمتیار او د ډلې د غړو په قضایي مسؤلیت ټینګار شوی، دغه راز د دغه ماده یو بند چې ټینګار کوي د حزب اسلامي غړي چې څوک قرباندې شخصي ادعا ونه لري له حبس څخه خوشي کیږي د اندېښنې وړ ده. د سولې عالی شورا او د افغانستان حکومت استازي پرون د اسلامي ګوند له استازي سره دغه هوکړه لیک لاسلیک کړ. اوس باید ولسمشر اشرف غني او ګلبدین حکمتیار د هوکړه لیک لاسلیک کړي. د افغانستان په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤل حوریه مصدق وایي له حزب اسلامي سره د هوکړه لیک په لاسلیک کولو دا اندېښنه زیاته ده چې اوس باید ولسمشر اشرف غني او ګلبدین حکمتیار دا هوکړه لیک لاسلیک کړي. د افغانستان په نړیوال سازمان کې د افغانستان د برخې مسؤل حوریه مصدق وایي له حزب اسلامي سره د هوکړه لیک په لاسلیک کولو دا اندېښنه زیاته ده چې کابل ته د دغه ګوند د غړو پراتلو سره به د قانون حاکمیت تر پوښتنې لاندې راشي. د زیاته کړه دا هم د اندېښنې وړ ده چې حزب اسلامي د ښځو د حقونو په باب خپل موقف نه دی روښانه کړی. تر اوسه د ښځو په باب او په دولتي او غیر دولتي جوړښتونو کې د ښځو د شتوالي په باب نظر نه دی ورکړی، خو د دې ترڅنګ زموږ زیاته اندېښنه له دې امله ده چې د دوی په راتلو سره امکان لري د قانون حاکمیت او نور مسایل لکه د ښځو او بشري حقونه په افغانستان کې تر پوښتنې لاندې راشي. ګلبدین حکمتیار په تیر لنډ وخت کې د افغانستان له سخت دریځو څخه و. د اسلامي ګوند په اویایمو کلونو کې جوړ کړ او په 1991 کال کې دا ډله د مجاهدینو یوه اهمه برخه وګرځېده چې د سره اردو او د پخواني رژیم په وړاندې جګړه پیل کړه. حزب اسلامي د غراز د طالبانو او القاعده ترڅنګ د ائتلاف ځواکونو په وړاندې هم جګړه وکړه او په 2003 کال کې ګلبدین حکمتیار د امریکې لخوا د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل شو.
تاسی دا سوهیلا حضرت نظیمی رپورت اورید دا ازادی راژیو زیاد و اوریدون که دا افغان بیسیم پراته سواتلش میره بانی پردی مساله چه حکومت دا گلبدین حکمتیار پمشهی دا اسلامی حزب سره دا سولی موافقه کرده دا نظرون ایراسته ولیدیم. حشمت الله شیرزاد لپنشیره پیغام کلی کلیدیم دغه موافقه چې حکومت ورسره کړې ده په مطلق ډول د حزب اسلامي په ګټه ده. دا د افغانستان خلکو ته کومه ګټه نسی رسولای. خو بیا بل اوریدونکی محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د حزب اسلامي سره د افغان حکومت سوله یو ښه کار دی. زه په خپله د دې کار څخه خوشحاله یم او طالبان هم باید په دې ډول د سولې سره یو ځای سي. عبدالهادی له کندهار لیکي ډیر خوشاله یو چې دغه جوړه وسوه او ولادي نور په افغانستان کې د امنیت لپاره امکانات زیات کړي. په خبرونه کې به وروسته نور پیغامونه هم ستاسي ولولو، خو د سولې په ارتباط خبرو ته ادامه ورکوو. د ازادي راډیو خبریال لغمانه په خپل رپورټ کې وایي چې هلته د سولې ونې پیلیدونکې ده او د لغمان والی پر خپلو ولسونو غږ کړی دی چې د سولې په ټینګښت کې مرسته ورسره وکړي. شاه محمود شینواری له هغه ځایه رپورټ وړاندې کوي.
د لغمان ولایتي چارواکو راتلونکي هفته د سولې لپاره د ملي کمپاین په نوم ونوموله. د لغمان والی عبدالجبار نیمی چې د پنځم په ورځ د دې ولایت په قرغیو ولسوالۍ کې د سولې نړیوالې ورځې په منغونډه کې خبرې کولې، پر ټولو ولسونو غږ وکړ چې هر وګړی باید راتلونکي اونۍ د سولې پیغام رسولو ته ځانګړی کړي او خپل مرور ورونه دې ته اړ کړي چې د هیواد د آبادۍ او پرمختګ لپاره د سولې په ټغر خبرو ته کښېني.
زه د لغمان پر ټولو مجاهدینو قهرمانانو باندې، پر ټولو علمای کرامو باندې، پر ټول ځوانانو باندې خوند باندې غږ کوم چې دغه هفته د سولې لپاره د کمپاین هفته هم د دغه ورځې نه پیل کړي او د دې لارې لپاره قرباني ورکړي، تلاش وکړي تر څو د لغمان په ولایت کې سرتاسري امن لپاره کار شوی وي، تلاش شوی وي او د امن د ثبات لپاره هلې ځلې شوي، قرباني ورکول شوی وي تر څو دلته امن او نورو ته هم پیغام د امن خور شي. دا خو ان شاء الله تاسو دا قرباني ته حاضر یاست.
نوموړي وویل د سولې نړیوالې ورځې منغونډه ځکه په لغمان کې جوړه کړه چې دا ولسوالۍ د سولې کور په نوم نومول شوي او هر هغه څوک چې سولې ته ژمن دي باید وستایل شي. په دې غونډه کې د لغمان د علماو شورا غړي مولوي نعمت الله بیا د اسلام له نظره د سولې په ارزښت خبرې وکړي او وویل چې په اوسني وخت کې سوله پر ټولو واجب ده.
او د سولې معنا څه دی؟ دا هغه تړون دی چې په دې سره نزاع ختميږي، جنجال ختميږي، جنگ ختميږي، مين راځي، محبت راځي، اخوت راځي، پرمختګ راځي. دا یو حقوقي نظامي یا سیاسي نظامي په هر نزاع کې د شریعت علماو، فقهاو، قهانو صلح روا او یو مشروع عمل او په نن عصر کې واجب عمل ګرځول دی.
د لغمان قومي او جهادي مشر شاه مرد خان د ملي وحدت حکومت نه مننه وکړه چې د حزب اسلامي سره د سولې تړون لیک امضا کړ او وی ویل چې وسلوالو طالبانو ته د هم زمينه برابر شي تر څو د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. نوموړي په ټولو افغاني وسلوالو غږ وکړ چې راشي د خپل وطن نه دفاع په خاطر وجنګيږي او په دې لارې کې مرګ د شهادت دی.
دا اول سم نه مکتب وای او شل کاله د تعلیم کې بیا د جنرالي دي او موت افسوس د پاکستانيانو یا د ایرانيانو په خوري باندې دا په شهادت رسو. زه دوی ته شهید وایم، دا شهیدان دي، ظالم هم نه یم. ما ته دا دین معلوم ده ځکه دا د دوی د خپل د خاورې نه دفاع کوي، د خپل د ناموس نه دفاع کوي، د خپل د حدوداتو نه دفاع کوي.
په دې غونډه کې تنکیو ماشومان او بیا د ترنم په خوږه ژبه هیوادوالو ته د سولې پیغام ورکړ.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پورې په پرله پسې ډول اوریدلای سي. تاسو زموږ خبرونه پر انټرنیټ ډیری پاک صافي اوریدلای سي. د ازادي رادیو د ویب پاڼې ادرس په یاد لري: www.azadiradio.com. لغمان مو د شاه محمود شینواري په رپورت کې د سولې د ونې په اړه اوریدل. تاسو په خپل سیمو کې د سولې د ټینګښت لپاره څه کولای سي؟ پر دې مشتاد افغان بیسیم پر اتصالات لر شمیره باندې پیغام نه راوسته وي. موږ باید نور اوریدونکو سره هم شریک کړو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مصارفو د څارنې د سرمفتش دفتر ویلي دي چې په افغانستان کې یو شمېر چارواکو د خپلو پانګو پړه هغو ادارو ته چې د اداري فساد د مبارزې لپاره رامنځته شوې وي غلط معلومات ورکړي دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورت لري.
پخوانی چارواکو د خپل شتمنۍ په ثبت کې ناسم معلومات ورکړي او یا د شتمنۍ سرچینې نه دي معلومی کړي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار د سرمفتش ادارې په خپل تازه راپور کې هم دا موضوع څرګندل دي. سیګار ویلی پخوانی چارواکو له هغې ډلې مخکینی ولسمشر حامد کرزي، د هغه مرستیال کریم خلیلی او نورو چارواکو له اداري فساد سره د مبارزې د ستراتیژۍ د تطبیق څارونکو ادارې ته ناسم معلومات ورکړي او یا د شتمنۍ د ترلاسه کولو سرچینې نه دي خودلي. سیګار ویلی پاسنه اداره د خپلواکۍ قانوني او سیاسي موقف او صلاحيت د نه درلودو په خاطر د ماموریت په مختوړلو کې پاتې راغلی ده. سیګار د پخوانی ولسمشر حامد کرزي او اوسنی حکومت په لومړیو کې د چارواکو د شتمنۍ د ثبت لپاره د قانون د تطبیق پر سر د څار ادارې کارونه ارزولي او ریپورتونه د امریکا بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت او د امریکا د مرستو پراختی ادارې یو اس ایډ ته لیږلي دي. سیګار ویلی یو اس ایډ د چارواکو د شتمنۍ د ثبت او له اداري فساد سره د مبارزې د قانون د تطبیق پر سر د څار ادارې ته میلیونونه ډالر ورکړي دي. له اداري فساد سره مبارزه روانه ده او چارواکي هم د فساد د ورکولو لپاره په وار وار کلکې ژمنې کوي، خو پښتنه دلته د چي ولی ورسته په خپل د چارواکو دوسیه راوځي. د ولسی جرګې د مرکزی تفتیش او د قانون د تطبیق پر سر د څار کمیسون غړی حافظ منصوري په اړه وایي چې د فساد د ورکولو لپاره باید اوسنی چارواکي په خپل د لګښتونو وضاحت ورکړي ترڅو ورسته بیا پخوانی چارواکو ته نوبت ورسیږي.
ما با کمیسیون حالی مبارزه با فساد اداری تر گذشته چندان باور نداشتیم.
خاله منصور وای مونږ له اداري فساد سره د مبارزه په عالی کمیسیون باندې پخوا هم چندان باور نه درلود او اوس هم نه لرو. تیر وخت دی لپاره چې خپل مخالفین تر فشار لاندې ونیسي دوسیه د جوړولو غوښنه ورکول، اوس هم دا مسأله ده. ملي وحدت حکومت ولې له کرزي پیلوي، ولې له خلیلی پیلوي، ولې له خپل ځان له اداري فساد سره مبارزه نه پیلوي؟
چرا از خلیلی شروع کړ، چرا از خود شروع نه
کړ؟ له اداري فساد سره د مبارزه او د چارواکو د شتمنۍ د ثبت ناکامي په داسې حال کې راورسري کیږي چې افغان حکومت له اداري فساد سره د مبارزه عالی اداره جوړه کړي او کلک ژمنه کړي چې د فساد لوی دوسیه څیړي او قانوني چلند ورسره کوي.
په دې باندې موږ ډیر خوشحاله الحمدلله چې مشتاس په وطن کې کم داسې دلسوزه کس پیدا کیږي چې د صلح په نامه باندې کم ګام اخلي یا د صلح د لپاره خدمت کوي. واقعا افغانستان و صلح ته نیاز لري. که څه په دې باندې یو کس راځي یا دوه کس راځي، که ارڅه د مخالفین نه یو کس کمیږي، دا ډیر مشتاس لپاره ډیر د خوشحالۍ ځای دی.
ګل امیر ابراهیم خلیم د مزار شریف اوسیدونکو یم. په دې باندې موږ ډیر خوشاله یاستو چې دغه د حزب اسلامي مشر دا وعده کړی ده چې کله د افغانستان حکومت سره یوځای شي شاید ډیر جنجال کم شي او ډیر طالبانو هم وعده کړی ده کده د تفاهم سره وشي موږ هم سولې ته حاضر یاست چې سولې وکړو. او سولې هغه کسان نه غواړي چې په هغه کې د نورو مملکتو جاسوسان دي، د نورو مملکتو شي خوري. او د موږ او تاسو خلکو ته یو ګورو، د موږ او تاسو زړه واړه سیاسر او مندې خورګانې ټول له سولې تاړه لرو، ټول صلح غواړو که هر چانه پښتنه وکي.
د ازادي رادیو د څو اوریدونکو نظر او د دوی خپل نظر. په کابل کې پرون په نوی عصر کې د افغان ځوانانو موسسه په نوم یوې ادارې د دخترانی تیاتری سفیران برابرۍ په نوم یوه تیاتری ننداره خلکو ته وړاندې کړه. په دغه تیاتری ننداره کې د افغانستان کې د نجونو او ښځو د حقونو په اړه او په ښځو باندې د تشدد او د هغوی په کور کې له هغوی سره د زور زیاتي په اړه خبرې شوې وې. د دې موسسې مسؤلینو ویلي دي چې دوی به د سړک پر غاړه دغسې تیاتری نندارې جوړوي او پلان لري چې 19 نورې دغسې تیاتری نندارې د دې لپاره جوړې کړي چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په کابل ښار کې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو معلومات زیات سي او ذهنونه یې روښانه سي. د ازادي راډیو خبریال ابراهیم ساپای به نور جزئیات وړاندې کړي.
د کابل په زرنگار پارک کې په نوي عصر کې د افغان ځوانانو مؤسسې د دخترانی تیاتری سفیرانی برابرۍ په نوم دغه تیاتر نندارې ته وړاندې کړ. دا چې د دخترانی تیاتری سفیرانی برابرۍ د مؤسسې هدف له دغه تیاترونو څخه څه دی په اړه یې د دغه مؤسسې یو مسؤله زهرا سپهر وایي.
هدف هم دغه دی چې موږ وښیو افغان میرمنې کولی شي چې د بېلابېلو تګلارو سره د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره کار وکړي، او یو له دغو تګلارو نه چې نوی په افغانستان کې رامنځته شوی د نجونو لخوا د سړکونو پر سر د تیاتر ترسره کول دي.
په دغه مؤسسه کې شاوخوا 9 نجونې کار کوي. په ورته وخت کې د ټولنیزو چارو یو شمیر کارپوهان وایي د میرمنو لپاره ورته پروګرامونه ګټور دي او باید د عامه پوهاوي په برخه کې دا شند پروګرامونه نور هم زیات شي. د ټولنیزو چارو کارپوه رضا خان باوري په دې اړه وایي:
دا زما په نظر یو ډېر نیک اقدام ده، ځکه چې زمونږ په معاشرو زمونږ په ټولنه کې ښځو ته هیڅ حق نه ورکول کېږي، ښځو ته هیڅ درنه سترګې نه کتل کېږي. دا موسسه کولای شي چې دغه تیاترونه مشهور لارې نه وکولای شي. زمونږ غیر افغانی و غیر اسلامی رواجونه چې مونږ په فارونو کې دي هغه لمنځه یسي.
د خغلی باوري په خبره لا هم د افغانستان په یو شمیر سیمو کې خلک خزو ته په درنستر غنګوري او له هغوی نه د یوې غلامی په هیڅ کار اخیستل کیږي. په نوی عصر کې د افغان ځوانانو مؤسسې مسولان وای دوی په پام کې لري چې په راتلونکو کې ورته پروګرامونه د هیواد بیلابیلو خارونو ته وخصوي تر څو میرمنې په بیلابیلو برخو کې له خپل حقونو نه با خبر شي. دوی وای نجونې دا وړتیا لري چې د افغانستان د سولې، امنیت، سیاست، اقتصاد او په یو شمیر نورو مهمو برخو کې د تیاتر لاره خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. ابراهیم صافی، ازادي رادیو، کابل.
azadiradio.com راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
تاسو موږ د انټرنیټ پانی آدرس ته په دغه پانی کې تاسو بیا د فیسبوک او د ټوئیټر حسابونه هم د ازادي رادیو مندلای سي. امریکایي څارونکي وایي چې احمد خان رحمی پورم هغه افغان امریکایي چې د امریکا په نیویارک او نیوجرسي ایالتونو کې د حمله په تور نیول شوی د زیاتو زخمونو له کبله لا هم په داسې حالت کې نه دی چې د تحقیق ورڅخه وسی. احمد خان رحمی د دوشنبه په ورځ د امریکا په نیوجرسي ایالت کې له پولیسو سره په نشته کې زخمی سو او داله نه د سرګند چې دقیقا څو وخت په دې دومره صحت پیدا کړي چې محکمې ته حاضر کړي. پر د تور لګیدل چې د شنبه په ماښام په نیویارک کې 14 تر سره کړي چې لښته لږه یو دې شتنه پکې زخمیان شوی وو. د امریکا د استخباراتو د فدرالي ادارې یو ویندوی اسوسییټډ پرست ویلي چې احمد خان رحمی لا هم به هوښ پر وختون کې پروت دی او د ټیوبونو په مرسته سا اخلي. امنیتي کارکونکو هڅه کوي چې د رحمی په اړه معلومات سره راغونډ کړي. روانونه د هغه شذې په متحده عربی اماراتو کې د امریکا په سفارت کې خبري وکړي او هغه معلومات چې دی درلودل هغه وړاندې کړي. د امریکا د قانون د حاکمیت ځواکونو یو غړي ویلي چې د احمد خان رحمی شذې بیرته امریکا ته ستنه شوی دی. څارونکو ویلي چې د شذې په جون کې له امریکا څخه سفر کړی وو، خو داسې نه ګڼي دوی چې دابه تر د امنیتي ځواکونو تر شکلاندې وي. دوی ویلي چې د پولیسو سره ژمنه کړې ده چې په دغه دوسیه کې به خپل بشپړه مرسته کوي. د پولیسو په وینا احمد خان رحمی څوارې پاکستان ته تللی او راغلی و او غوښتل چې پر دې ځان پوه کړي چې څرنګه له افراطي ډلو څخه پیسې ترلاسه کولی سي او یا له هغو څخه د حملو د ترسره کولو زده کړه کولای سي. مخکې داسې رپورټونه هم خپاره سوي وو چې ګواکې پاکستان ته د احمد خان رحمی د تګ راتګ یو لوی دلیل دا و چې د هغه میرمن پاکستانی و. خو د پاکستان د خارجه وزارت چارواکو پرون په اسلام آباد کې په خبري غونډه کې دا خبر رد کړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی په ځانګړي ډول وویل چې د احمد خان رحمي میرمن افغانه ده، په کابل کې زیږیدلې ده او شایي یوازې پاکستان ته تګ را تګ کړی وي.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، نن د دې د جمعې مبارک ورځ ده. په 12 بجو باندې به زموږ د راډیو څخه په تاسو د ازادي راډیوي مجله اوري چې خورا زیات فرهنګي خبرونه پکې غونډ شوي وي. شعر او شاعري هم پکې ستنو. که تاسو د دې شیانو سره علاقه لري، لطفا د ازادي راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان د حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ترمنځ د سولې د موافقې هرکلی کړی دی. بلخوا د اسلامي حزب یو پخوانی ویندوی قریب الرحمن سعید د افغانستان له ولسه بخښنه غوښتل چې که په جګړه کې تاوان ورته رسیدلی وي. د جوزجان په ولایت کې د راکټ د یوې ګولۍ د چاودېدو له امله درې کوچنیان زخمیان شوي دي. د جوزجان د امنیه قومندانۍ د امنیت امر ازادي راډیو ته وویل چې درې واړه دغه زخمي شوي کوچنیان شپانه وو. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د شمال زون څو ولایتونو ته ولاړ او هلته امنیتي ځواکونو سره د امنیت پر څرنګوالي خبرې وکړې او د سیمې له خلکو سره یې د هغوی پر وړاندیزونو بحث وکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د بدخشان، تخار او کندوز په ولایتونو کې د بهارک، خواجهغار او دشتیارچی ولسوالیو ته تللی وو. امریکایي څارونکي وایي چې د احمد خان رحمي په نوم افغان امریکایي چې هلته د بمی چاودنو په تور باندې تورن دی، د زیاتو زخمونو له امله لا هم په داسې حال کې نه دی چې تحقیق ورڅخه وسی. دوی وایي احمد خان رحمي لا هم په روغتون کې بیهوش پروت دی او د ټیوبونو په مرسته سا اخلي. روسیا او د امریکا متحده ایالات د سوریې د بحران په اړه موافقې ته نه دي رسیدلې. دواړو خواوو پرون په نیویارک کې خبرې وکړې، خو دا خبرې له کومې پریکړې پرته پای ته رسیدلې دي. دا ازادي رادیو د تاسو به په دغه موج باندې زموږ خبرونه د نن ماښام تر وو بجو پورې په پرله پسې ډول اوري. اوس به ورسو زموږ همکار داوود تپان د ځوان فکر پروګرام وړاندې کوي. په دغه پروګرام کې د پکتیا پر پوهنتون خبرې شوې دا چې په پکتیا کې د پوهنتون جوړېدو ته څومره اړتیا ده.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
پخوانی او نننی پکتیا د تعلیم په برخه کې ډیر زیات توپیر لري. پخوا به د پکتیا خلکو خپل لونه ځامن هتاه خوانځي ته نه پریخودل، خو سی فکر لوی تغییر کړی دی. په تعلیمی ساحه کې پیسې مصرفوي او ځوانان هڅوي چې تعلیم وکړي. په دې ورستیو کې د پکتیا پانتون په داخل کې وړې وړې پروژې د خلکو په مالی مرستو روانې دي او یا سر ته رسیدلې. لا هم ډېر پکتیاوال په دې هڅه کې دي چې خپلې شخصي پیسې له پانتون او پوانې ریاست سره د تعلیمي پروګرامونو او ښوونې وضعیت ښوالي لپاره ولګوي. دا چې د خلکو دغه مرستې پکتیا پانتون ته څومره په ګټه ورغلې دي او پانتون څومره تغییر کړی دی، نو په همدې اساس مو د نن ورځې ځوان فکر خپرونې موضوع دې ته ځانګړې کړې چې د پکتیاوالو او پکتیا میشتو مالی ملاتړ پانتون کومې کچې ته رسولی. د باس ګډونوال مو دي د پکتیا پانتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل، د پکتیا پانتون د استادانو اتحادی مشر خالد ابیب، مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکي شکر الله افغان، درې واړو ته ښه راغلاست وایم. زموږ باس درې برخې لري. په لومړی سر کې په ستونزو، په دویمه برخه کې په مرستو او پر جذب شوو مرستو کارونو، او ورپسې برخه کې په شته ستونزو او حل لارو غږیږو. په سر کې هم د پکتیا پانتون رئیس په لنډو راته وایي چې د پانتون اوسنی وضعیت څنګه او څه ډول دی.
تقریبا پکتیا پانتون یو 12 کلن 13 کلن پانتون دی. شروع کې په دارالمعلمین کې هلته تدریسي چارې شروع کړې وې. لیلا الحمد پکتیاوالو په مرسته دوی په اخلاص له وجې پکتیا پانتون اوس د ټولو امزولو پانتونونو مخکې دی. نه په دې معنی کاغه د زیربنا له وجې وخې کې د محصلینو د تعداد له وجې وخې کې د استادانو د تعداد له وجې وخې کې د کیفیت له وجې وخې امزولو پانتونونو نه پکتیا پانتون په خو وضعیت کې ده. نن سبا پکتیا پانتون او پانځای لري چې عبارت له تعلیم تربیه او ادبیات او انجینری او حقوق او اقتصاد او زراعت او طب څخه دي. راتلونکو کالو کې ان شاء الله پروګرام لرو چې کمپیوټر ساينس او ژورنالیزم او شرایط هم لرو. د شپږ نیم زرو شاوخوا کې محصلین لرو، یو سل او اتیا استادان لرو چې دیرش د ماسترین را ګرځېدلي، دوه پنځه دیرش اوس لګیا دي، ځکه دا پنځه نفره اوس د یو هفته کېږي چې لاړل مخکې دیر شو. درې څلور نفره دکترا په کچه استادان لرو، ځینې لګیا دي په خپلو پروګرامونو باندې. نو لله الحمد پکتیا پوهنتون وضعیت نسبتا ښه دی اوس.
ډیره مننه استاد خالد حبیب. تاسو هم په پوهنتون کې منحیث د استاد دنده اجرا کوئ او د استادانو د اتحادیې مشر یې، تاسو هم د پوهنتون وضعیت څنګه ارزوئ؟ نور پوهنتونونه مو هم لیدلي دي، په دغومره کمه موده کې پکتیا پوهنتون څومره پرمختګ کړی؟
یوازې هغه څه چې ډېر مهم دي سړی باید ووایي، موږ په تیر یو کال کې ډېر تیز مزل کړی. سمه ده چې موږ به همزولي پوهنتونونه لرو او همزولي پوهنتونونه به ډېر ښه روان وي، ډېر کار پکې شوی ده. واقعا ځینې داسې پوهنتونونه هم شته لکه شیخ زاید پوهنتون چې په بهرنیو مرستو باندې جوړ شوی ده، او زموږ همزولی پوهنتون ده، خو کارونه پکې ډېر مخته تللي دي. او ځینې داسې پوهنتونونه هم شته چې زموږ سره په یو وخت کې تاسیس شوي دي، اما لا هم ډېرې ستونزې لري. موږ چې هغو ته وګورو هیله پیدا کوو. خو په تیر یو نیم کال کې د دې پوهنتون وضعیت ډېر ښه شوی ده، او الحمدلله دلته هغه ستونزې په درسي برخه کې یا په نورو برخو کې چې وي یو څه حل شوي دي، یو څه بلا هم وي. او زه یې اوسنی وضعیت ښه بولمه که دغسې روان اوسیږو، انشاءالله چې په همزولو پوهنتونونو کې به په راتلونکو څو کلونو کې ساری ونه لرو.
ډېره مننه شکرالله پان. تاسو منحیث د مدني فعال راته ووایي، د پکتیا پوهنتون لومړنی وضعیت اوسنی دواړه درته معلوم دي، څومره راضي یاستئ د پوهنتون د وضعیت د ښه والي؟
لکه څنګه چې رئیس صاحب مخکې توضیح وکړه، په لومړی کې پکتیا پوهنتون ډېر په ټیټ حالت کې وو، هاته تعمیرونه یې نه لرل د تدریس دپاره، د ادارې دپاره، د معلمین کې دوی خپلې چارې مخته وړي. هغه نه وروسته د پکتیاوالو په مرسته هغه پیسې چې د پکتیاوالو ته ځانګړې شوې وې د کوکنارو د نه کرلو په وجه بزګرانو ته، دهقانانو خپله د ملاتړ وکړو تر څو دوی پیسې پکتیا پوهنتون د تعمیراتو لپاره مصرف شي او خپله تعلیمي او تحصیلي سویه چې پکتیاوالو کومه ده هغه لوړ کړي. نو په لومړی کې پکتیا پوهنتون ډېر په ټیټ وضعیت کې وو، فقط دوه پوهنځی درلودې چې تعلیم تربیه او کرنې پوهنځی وو. بعد له هغې نه د پکتیاوالو د مدني فعالانو او د ټولو پکتیاوالو د په مرسته او همکارۍ په غوښتنه، کله چې د آریانا پوهنتون په پکتیا پوهنتون کې مدغم شو، له هغه نه وروسته چارې ډېرې قوي شوې او په ښه ډول مخته لاړې. الحمدلله اوس پکتیا پوهنتون اوه پوهنځي لري، خو د اوسنۍ دور لکه څنګه چې استاد خالد حبیب هم اشاره ورته وکړه، په تېرو یو نیم یا دوه کالو کې زموږ پکتیا پوهنتون ډېر په ښه لوی روان دی او ډېر زیات پرمختګ یې کړی، هم په علمي برخه کې، هم په رغنیزه برخه کې. کوم کارونه چې پخوا د دوه کالونو یا د یو نیم کال نه ولاړ وو، د پروژې ځینې پروژې وې هغه په ټپه ولاړ وي، د نوي رئیس یا د نوي ادارې په رامنځته کېدو سره هغه چارې هم پیل شوې، او د استادانو ته د ماسټري او د دکترا زمینه هم برابره شوه. یعنی په ټوله کې اوسنی وضعیت د پوهنتون په خیله روان ده او د لاسه کېدو.
ډېره مننه. رئیس صاحب، د وضعیت د ښه والي کې کوم داسې یو کار و دوی یادونه وکړه چې په تېر یو نیم کال کې ډېر زیات تغییر وسه؟ آیا نوي تعمیرونه هم جوړ کړل که نوې پروژې هم جذب کړې؟ داسې په لنډو راته ووایي.
مختلف موضوعات وي چې پکې دخیل دي. یو موضوع خو دا ده چې دغه پروژې ټولې ولاړې وي، یعنی هغه زیربنایي کارونه چې پوهنتون لپاره باید دوامدار کار پرې وشي مطلق ولاړ وو، چې په هغې کې بعضې مهمې پروژې دي لکه د طب پوهنځۍ لپاره یو تعمیر جوړیږي چې په افغانستان کې داسې تعمیرونه اوس پورې ډېر کم جوړ شوي دي. د ادبیاتو پوهنځۍ لپاره یو تعمیر جوړ شو، تکمیل شو، افتتاح شو. د تعلیم تربیه لپاره یو بل تعمیر جوړیږي، همداسې د جماعت جوړیږي، لیلې لپاره تعمیر جوړیږي. ولې یو موضوع چې دا هغه خپله پوهنتونو پوهنځیو پوهنځیو رئیس صاحبانو استادانو دغه تعهد ده، په دوی ژمنتیا ده کار لپاره، کیفیت لپاره، هغه د وخت تقاضا پوره کولو، د وخت تقاضا او د وخت سره موازی قدم ایښودلو لپاره هغه تعهدات چې دي، دغه چې په هره ټولنه کې وي، په هر اداره کې وي، دا چې دا رامنځته شي او متحد کار ورته وشي، نو پوهنتون مخته ځي، اقبله اداره هم وي. د وزارت نه هم زه په دې اړه خوشحاله یم، د محلي ادارې نه هم خوشحاله یم چې موږ سره همکاري کړې ده، ځکه موږ پوهنتون هیڅ پیسې نه لري، د پروژو کار دوباره پیل شوی وای. خپله د پوهنتون ادارې په امتحانونو کې د شفافیت لپاره ډېر جدي کار وکړ، د حاضري د کنټرول لپاره، که څه د استاد حاضري وه، که د مامور حاضري وه، که د محصل حاضري وه، دغو لپاره کار وشو. بله موضوع په څه کال ژمی کې ټول ډپارټمنټونه د کیفیت له لحاظه وکتل شول، یو یو چپټر، یو یو پاڼه د درسي مفرداتو سره، هغه کوریکولم چې نوی نوی اوس تصویب شوی د وزارت له طریقه مختلفو ډپارټمنټونو لپاره، هغو سره سر ورکړی شو. او دا د وخت ضرورت و، ځکه که پوهنتونونه هغه درسي مواد د وخت سره عیار نه شي، دا په دې معنا چې دا پوهنتونونه نه دي، دا مکتبونه دي، که دلته تحقیق ته زمینه برابره نه شي، دا په دې معنا چې دا پوهنتونه دی. نو دې لپاره انشاءالله موږ نور هم کار کوو چې هغه اړین آباد د پوهنتوني ماحول لپاره هغه موږ مهیا کړو، که هغه ښه انټرنیټ ده، که هغه ښه کتابخانه ده، که هغه ښه لابراتوار ده. او انشاءالله دا شاید په جریان کې اوسې، دا اوس 15 کلن ستراتیژیک پلان باندې کار کیږي، چې دا ملي ستراتیژیک پلان دی، هر پوهنتون اړ ده چې دغه ستراتیژیک پلان سره موازی خپل پوهنتون ته ستراتیژیک پلان جوړ شي، تر څو موازی لاړ شي او د دغه پلان نه اعظمي ګټه پورته کړي. انشاءالله پوهنتون دې ته اوس آماده شوی دی چې هغه ملي ستراتیژیک پلان چې جوړیږي د لوړو زده کړو لپاره، دوی غټه برخه که ځان سهیم کی اوازمی کټه تر واخلې.
ډیر مننه د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د باس په دویمه برخه کې، د باس په لومړۍ برخه کې د پکتیا پانتون تاریخچه او په پرمختګونو باندې وغږیدو. زمونږ د نن ورځې ځوان فکر موضوع دې ته ځانګړې شوې چې د پکتیاوالو او پکتیا میشتو مالی ملاتړ پوهنتون کومې کچې ته رسولی. د باس ګډونوال مو دي د پکتیا پوهنتون رئیس پوهنمل عبدالکریم توتاخیل، د پکتیا پوهنتون د استادانو اتحادیه مشر استاد خالد حبیب، مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکی شکر الله افغان. دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم. د باس په دویمه برخه کې به بیا هم له شکر الله افغان نه وپوښتو، دی د یو مدني فعال پایس په پوهنتون په داخل کې کومې ستونزې ویني، سي هغه ستونزې ننګوونکې دي هم د محصلینو لپاره او هم د خپله د پوهنتون د ادارې لپاره.
دا چې زموږ پوهنتون ځوان ده، لکه تېره برخه چې ری صاحب هم اشاره وکړه، 12 کلن یا 10 کلن ده، طبیعي ده چې ځینې ستونزې او مشکلات به وجود لري. په لومړۍ برخه کې غواړم چې د درسي چاپېریال یادونه وکړم، چې دلته تقریبا 3000 پورې محصلین شته دي، موجود دي، تحصیلات ترلاسه کوي یا تحصیلات کوي، د دوی لپاره درسي چاپېریال نه ده برابر. او په دې برخه کې زه د پکتیاوالو څخه ډېره زیاته غوښتنه کوم چې دې برخې ته زیاته هڅه وکړي او زیاته مرسته وکړي، تر څو موږ یو مناسب درسي چاپېریال ولرو. او په دې برخه کې د ریس صاحب څخه هم ډېره مننه کوم چې په دې برخه ته توجه زیاته ده او شته یې او توجه کوي. همدارنګه لکه څنګه چې صاحب مخکې یادونه وکړه، زموږ پوهنتونونه باید تحقیقاتي مرکزونه ولري، د تحقیق یو مرکز وي، او هغه هر هڅه چې موږ استاد خپل محصل ته تدریسوي عملي چمبان باید ورغوندي. یعنی موږ باید لابراتوار ولرو، که د زراعت برخه کې ده، که د انجینرۍ برخه ده، که د طب برخه ده، اگر دې برخه کې به یو څه کار شوی وي، ولري زیاتو کارونو ته اړتیا او ضرورت ده. همدارنګه دا چې هر کال د محصلینو یا د 12 پاسانو فراغت زیاتیږي نو زموږ د دې لپاره چې موږ زیاته محصلین جذب کړو پکتیا پوهنتون ته د ادارې څخه یې همدارنګه د وزارت څخه هیله کوو چې زموږ پوهنځي او ډیپارټمنټونه زیات کړي تر څو موږ دلته زیات جذب ولرو او د لا پیاوړتیا لپاره موږ کار کړی.
ډیره مننه استاد خالد حبیب. تاسو د استادانو د اتحادیې د رئیس په توګه راته ووایئ چې د دغو ستونزو د هواري لپاره پکتیاوالو تاسو سره څومره ملاتړ کړی یا کومې مرستې درسره کړې دي؟ کومې ستونزې شکر الله افغان یادې کړې دا ستونزې لا هم لرئ؟ ولې په پوهنتون کې داسې ویلې کېږي چې په ډېر غټه اندازه پیسې د پکتیاوالو راټولې شوې او مرستې جذب شوې او مرستې مصرفېږي، وړې وړې پروژې تطبیقېږي، پرې نور څومره کېدلی شي چې دغه ستونزې دا شته ستونزې په دغه د پکتیاوالو په مرستو هوارې کوي؟
موږ ډېر تیز مزل په یو کال کې کړی ده او دغه یو کلن تیز مزل هغه مرستې چې دلته مصرف شوې دي ښایي ډېرې کمې معلومې شي چې کومې مرستې چیرته مصرف شوې، ځکه پوهنتون هم ډېرې ستونزې لرلې. دغه د ټولو ستونزو پرې هوارول په یو وار ناممکن وو، هغه ته که ډېرې زیاتې مرستې هم راټولې کړې وای. رښتیا هم د پکتیا تیر وضعیت ته په کتو اوس چې خلک په پوهنتون باندې دومره یو څه مصرفوي دا رښتیا هم ډېرې دي، خو که نور ولایتونو ته وګورو چې هلته تجاران په پوهنتونونو باندې څومره کار کوي او یا پوهنتونونو ته خپلې څومره پیسې ورکوي چې په مصرف شي، یا دغه پیسې ډېرې کمې دي چې د موږ سره مرسته شوې ده. خو بیا هم کومې ستونزې چې انجینر صاحب یادې کړې، د تحقیقاتي مرکز نشتون، د محصلینو لپاره د لیلیې نشتون چې کار یو څه پرې روان ده، د استادانو لپاره د یو داسې ځای چې هلته دوی مسون ژوند ولري داسې ځای نشتون، د نورو برخو کې چې هغه په فزیکي جوړښت د پوهنتون کې ستونزې چې سرکونه او پیادرونه ستونزې لري او حتی احاطه ځینې ستونزې لري، دا او د تعمیرونو کمبود او د اداري او کادري تشکیل کمبود چې استادانو کمښت او د اداري مامورینو کمښت، دا واقعا چې ستونزې دي چې موږ به په راتلونکو کلونو کې هم وننګي. خو د استادانو تعهد، د رهبری ښه پلان او د رهبری احساس، د ملګرو څوک چې دلته کار کوي د دوی احساس، دا بیا موږ ته داسې ښیي چې انشاءالله د دې ننګونو ستونزو سره به موږ ښه مقابله وکولای شو. دا چې د دې ستونزو په واري کې پکتیاوالو څومره کومک کړی او اړتیا یې څومره ده، په دې باندې به انشاءالله مفصلې خبرې وکړو. خو یوازې دومره یادونه پکار ده چې د پکتیا پوهنتون د درسي محیط د جوړولو لپاره چې هغه باید پوهنتون ښه ښایسته محیط ولري چې هلته سیوری وي، هلته شینځای وي، هلته د ناستې ځای وي، هلته یو داسې ځای وي چې محصل خوندي پکې کیني. د دې لپاره واقعا چې په د وروستیو کې یو څه کار وسه، سکل موږ د سرسبزۍ کمیټه لرله په پوهنتون کې چې دا په تیرو 15 کلونو کې نه وه، او دغه سرسبزي کمیټې له لارې ډېرو دوستانو د یو نیال نه نیولې تر څو ګلدانونو پورې او تر دې چې بیل او کولنګ او کرا لاسي کراچیو پورې، تر دې برخې پورې ډېرو دوستانو ډېر کومک وکړ چې د دوی کومکونه انشاءالله موږ څومره چې دوی په اخلاص کومک کړی هغومره په اخلاص موږ لګولو ته ژمن یو چې هغومره به دا په اخلاص باندې مصرف شي. او انشاءالله یو څه تغییر په دې برخه کې راغلی ده، یو څه هغه پروژې چې یادونه وشوه چې ولاړې وي هغه هم د پکتیاوالو په مرسته او بالخصوص د ادارې په ځانګړې توجه باندې هغه هم شروع شوي دي. خو د لا ډېرو مرستو ضرورت ده، پوهنتون کې دغه مرستې چې شوي دي دا نه معلومیږي، او علت یې دا ده چې زموږ پوهنتون که نه وایدم کار پخوا ډېر نه ده ورته سوی او اوس ډېر څه ته ضرورت ده.
ډیره مننه. رئیس پوهنتون کې کومې لویې مرستې راغلې دي چې ستاسې ستونزې هوارې کړې دي او په تېر یو نیم کال کې تاسې له چیلنجونو خلاص کړي؟ په افغانستان کې معمول د خلک د حکومت په تمه کښېني، بس حکومت به دوی ته کار کوي، دوی ته به بودیجه مصرفوي او دوی ته به بلاکونه او شیان جوړوي، ولې کله کله ځینې با احساسه خلک پیدا کیږي چې په خپله هم غواړي یو حرکت وکړي د یو کار لپاره هیلې ورسره؟ تاسې په پوهنتون کې داسې کوم کسان لیدلي دي چې هغوی خپله کار کړی دی حکومت په تمه نه دي ناست؟
زه به یو شی ته یادواري وکړمه، لکه مخکې دوستان هم دا د پکتیاوالو بل عموم د افغانانو دغه دا نوی جریان چې راغلی افغانستان کې، دا نوی جریان نوی حکومت هدف مې دغه لس دولس دیارلس څوارلس کاله دي. یعنی هغه علم دوستی، علم ته توجه، علم ته په اهمیت قایلیدل دا ډیر شوي دي. پکتیا کې اول راځه شروع دی نه کو چې څومره بهترینه مځکه پوهنتون لپاره وقف کړې ده. یعنی دا یو بهترینه تجارتي ساحه کېدای شو، ولا بهترین رهایشي ساحه کېدای شو، ولې دوی پوهنتون ته ورکړې ده چې دا غټ قرباني ده او غټ نثار ده. دویمه موضوع شروع وکړم چې څنګه دغه موضوع دغه ساحې هوارول او احاطه ورکول. 2800 متره اوږده ساحه د سنکاري او وغیرہ وغیرہ موضوعات تخنیکی چارې ډېر جزئیات ته نه ورځم، وخت تقاضا نه کوي. د هغې نه بعد د دې سرسبزي کې حتی بعضې تعمیرونه دي. ځینې ولایتونو ته شاید خبر اوسئ، هغه ولایتونه چې کوکنار به نه کرل، چرس نه کرل، هغو ته یو خاص بونس د حکومت لخوا ورکوی کېده. هغه په میمنخانو مصرفېدې، په داسې جو باندې مصرفېدې چې نن سبا شاید هغه پروژې وجود ونه لري نور ولایتو. ولې پکتیاوالو دا ډېر مدبرانه فکر وکړ دې لپاره چې راځئ د پوهنتون ته ورکو دا پیسې. یعنې دوی د وطن او د پکتیا د قدر روزلو لپاره دا پیسې وقف کړي، او لله الحمد ټول تعمیرونه هم په ځای ولاړ دي. د هغه وخت نه رادلې په سلهاو نه، بلکې تقریبا په زرهاو محصلین د ځینو پنځو نه فارغ شوي دي. نو دا ټول هغه کریډیټ او ثواب او دغه اعتبار ټول دغو خلکو ته چې دا همکاري کړي. راځم دې ته چې دا یو کال راغلی یم، زه واقعا خوشحاله یم. پکتیاوال نه خصوصا کاغه ملي تجاران دي، کاغه مدني ټوپ فعالان دي، کاغه قومي مشران دي. یعنی پوهنتون ته هر چا تر خپل وسه کومک کړی. حتی داسې ما به څوک لیدلی چې یو محصله وه، دلته سړک تېرېده، په چادرۍ کې راغله، زر افغانۍ واچولې، نور یې نوم هم نه درته ښیم، خو د محصله یم، دا زر افغانۍ. یعنی دا ډېر لوړ احساس ده. ولې په صورت عموم پکتیا ته چې زه راغلی یم، هغه نه رادلې، دلته هیڅ سړک نه و، پیاده رو نه و. باور وکړئ چې نیمو پنځو تشنابونه خراب و، داخل کې وضعیت رنګ وغیرہ دا شونه ډېر و، هیڅ پیاده رو نه و. حتی دومره شی موږ نه لرل په شروع کې چې هغه ذخایر چې ډک شوي و دا د فضلاب دا مو خالي کړي وای موټرو تر مات. نو په دې خاطر باندې پکتیاوال موږ سره ډېر همکاري وکړلې، مختلفو قومي مشرانو، مدني فعالانو بعضې نومونه باید واخلم. مثلا نجیب احمدزی د موږ سره فوق العاده ډېر کومک کړی دی، تقریبا $1,400 شاوخوا کې سړکونو لپاره. وزیر صاحب ګلاب منګل دی، د 500 بجو لپاره یې پیسې راک. نور مثلا دوستان دي، نغد روپۍ موږ بل عموم کم یا خو اکثر دوستانو ته جای سپارو چې دغه شینی کا یا مثلا لار پخه کا یا کوای شي. نور مصرف ډېرې سیمنټ راته راوړي دي. نو پروس کال نه راځي چې راغلم تقریبا 500 بجۍ صرف بدون د منګل صاحب نه چار هغه کرس حساب گزر بوجۍ سیمنټ مختلف خلکو مک کړی. او تاسو ګورئ صرف سکل د پسرلي نه راتلې موږ 1,500 متره مربع صرف پیاده رو کار کړی دی. شپږ سو اووه سو شاوخوا کې ونې ټول پکتیاوالو په مرسته باندې. البته یو بل شی یادوري وکړم چې پوهنتون کې محصلین هم موږ سره همکاري کوي، استادانو حتی په ماشونو کې موږ سره همکاري کړې ده. اوس نو ولې شروع کې اندازه کوله. نو دغه برکت و چې اوس دغه د پوهنتون ساحه حداقل دې شوه چې څوک راشي پکې وګرځي. انشاءالله دا به ادامه پیدا کوي، دا پیاده روونه موږ تکمیله وو. البته یو بل شي باید یادوري وکړم چې شمسي سیستم هم ورته جوړ کړو چې موږ په هیڅ صورت دا ونې دا چمنونه په حرارتي انرژي باندې چون ډېر لوړ مصرف لري هغه باندې نه کېږي. بر علاوه د هغې نه پنځه تقریبا ترمیم روان ده. یو ښایسته لابراتوار هم سکل ترلاسه کړ چې هغه هم د پکتیاوالو په مرسته چې دا لابراتوار بل چیرې د البته حق دې موږ ولې بل چاته ورکوی کېده. $1,000,000 په کچا لابراتوار د ساختماني موادو چې 16 مختلف ټیسټونه په دې کې کېږي. دا انجینري پوهنځی ته جوړ شو، مختلف ساختمان شته سره کې دا یو غټ سراوړنه ده
په خاطر دې هم د پکتیاوالو مرستي کړې دي
په خاطر دې چې زنه راغلی باز پکتیاوالو کافی مرستي کړې چې په جمله کې اجمل خان زادزای دی چې واقعا ډېر مرستي کړې شروع دي پانتون محترم رحیم کرتیزی چې ملي تجارت دی یعنی په زرهاو ډالر کومک کړی دی تا انجینر سبتاج محمد موږ ته موټرې اخیستی دي چوکۍ راته اخیستې تقریبا سوغادات را نوی دي د اتلس سوه شاوخوا کې دوی موږ ته چوکۍ اخیستې دي چې ډېر غټ قیمت نور بعضې دوستان دي چې مثلا باغداري برخه کې او ترمیماتو برخه کې کومک کړی دی او بل یو ښه فرهنګ چې پکتیا کې پاتې هغه دا دی چې همیش کومه اداره البته دغه نړیوالو سازمانونه چې دلته وو که هغه یونیسیار دی که یوناما وه یا پی آر ټي وه یا اوس یونیسیار دی دلته لاړ دوی چې ځي اکثر مواد که هغه المری دی که البته موټرسایکل دی موټر دی او پرنټر دی کمپیوټر دی دا اکثره کمپیوټر هغه ته ورکوي پوهنتون ته ورکوي چې دا ډېر ښه فرهنګ دی
ډیر مننه د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونې درنو اوریدونکو د باس په دریمه برخه کې یو د باس موضوع مو ده د پکتیاوالو او پکتیا میشتو مالی ملاتړ پانتون کومې کچې ته رسولی د باس ګډونوال مو دي د پکتیا پانتون رئیس پوهنوال عبدالکریم توتاخیل د پکتیا پانتون د استادانو اتحادیه مشر خالد حبیب مدني فعال او د مرستو فعال راټولونکی شکر الله افغان دوی ته بیا هم ښه راغلاست وایم په وروستیو کې په لنډو راته ووایي کومې ستونزې د پکتیاوالو په مرستو هوارېدلی سي او څنګه یې هوارولی سو افغان صاحب تاسو
اکثره ستونزې موږ کولی شو زموږ پکتیاوال خپله حل کړو چې موږ همدلته اوسېږو د محیط سره د پوهنتون سره بلدتیا لرو او هغه ستونزې چې پوهنتون کې موجودې وي د نږدې لیدی شو او نږدې نه یې هوارولی شو مثلا زراعتو برخه کې زموږ مځکه یوه بهترینه مځکه ده ولې د زراعت دپاره مساعده نه ده پکتیاوال کولی شي د پوهنتون سره د زراعتي خاورې په مرسته کولو سره زموږ پوهنتون ساحه شنه کړي همدارنګه لکه څنګه چې مخکې رئیس صاحب یادونه وکړه د میزونو او چوکیو برخه کې زموږ سره ملي تجاران کومک کولی شي او کومک یې کړی ده
ډېره مننه خالد استاد تاسو څه وایي
یو مادي مرستې دي او یو معنوي مرستې د پکتیاوالو مادي مرستې بدای چې پوهنتون ته یو څه نور ځمکه ورکړي چې پوهنتون پراخ کړو دا به چې په ځینو برخو کې د چمن په برخه کې د پیاده روانو د جوړولو په برخه کې د ترمیماتو د پنځو ترمیماتو په برخه کې د میزو د چوکۍ په برخه کې لکه انجینر صاحب د رئیس صاحب چې یادونه وکړه دغه برخو کې کومک وکړي یو څه پیسې نغدي ورکړي یا همدغه څه چې موږ ضرورت لرو دوی واخلي ولته یې په خپل لاس باندې راوړي تر څنګ یې موږ د پکتیاوالو معنوي کومک ته ډېر ضرورت لرو د ولایتي ادارې د ولایتي شورا د ولسي جرګې کې او په ملي شورا کې مجموع کې د موږ د وکیلانو په کابل او افغانستان او په نوره نړۍ کې ځینې تجاران چې اوسیږي وایي دوی ټول باید په دې برخه کې کار وکړي په اداري او غیر اداري برخو کې چې مصروف دي دوی څنګه کولی شي پوهنتون په علمي لحاظ په اکاډمیک لحاظ او په فزیکي لحاظ پراخ کړي د فزیکي لحاظ لپاره یې ما یادونه وکړه د ډېرې ځمکې ضرورت ته 500,000 روپو پورې چې هلته د استادانو لپاره د اوسېدو ځای هلته د محصلینو لپاره د اوسېدو ځای هلته د تحقیقاتي مرکزونه تحقیقاتي فارمونه او نوي پوهنځي لپاره تعمیرات جوړ شي او په ضمن کې دا مهمه ده چې موږ معنوي پراختیا لپاره فرض کړل ته باید د عامه ادارې یو پوهنځی ولرو د مادنو یو پوهنځی ولرو ځکه زموږ پکتیکا او نورې برخې مادن لري مادن د پوهنځي ضرورت ته د سټوماتولوژۍ د پوهنځي ضرورت ته د ژورنالیزم د پوهنځي ضرورت ته د ولس افکار دلته رغول پکار دي د کمپیوټر ساینس چې د وخت تقاضا د ټیکنالوژي د همغه ضرورت ته په دغو برخو کې د عملي کار ضرورت ته فرض کوي موږ کولی شو چې خپلو دوستانو له نه په استفادې چې هغه د بهرنیو سفارتونو سره کار کوي د طب لپاره په یو مجهز قادر روغتون باندې راسره کومک وکړي د ژورنالیزم لپاره په یو راډیو ټلویزیون او مطبعه باندې برخه کې راسره کومک وکړي چلته محصلین زده کړې وکړي د کمپیوټر ساینس لپاره په قوي نیټورکینګ سیسټمونو ډیټابیس سیسټمونو کې راسره کومک وکړي او په نورو برخو کې
مننه رئیس صاحب ورستیو کې خپلې غوښتنې راتوي او کوم ضرورتونه په پلان کې لري سي حالې کې دي ادارې لخوا
دولت سرل دی چې زخت ډېر مالی مشکلات ټول په خبرې بودجې مشکلات موږ زخت ډېر لرو انکشافی بودجه مو سپورې د نړیوالو مرستو په مټ باندې تمویلی کی دا اوس پکتیا کې درې میلیون ډالر شاوخوا کې پروژې روانې دي ولیکه قد انجینری ورسره حساب کو نور کارونه څلور میلیون ته رسیږي. خوشحاله یم چې پکتیاوالو دغه موضوع درک کړې ده، کومک کوي همیش هغه د پوهنتون په معنوي او مادي رشد کې، نو دوی د همکاري غواړم. راتلونکو کالونو کې موږ مختلف پروګرامونه لرو چې هغه پوهنتون لپاره ډیر ضرور دي، مجهز کتابخانه، مجهز آی ټي سنټر. خوشبختانه دا موضوع باید یاد کړم چې په پکتیا پوهنتون په لومړي ځل د نوري فایبر سره وصلېږي او موږ به یو ښه کمپیوټر هغه ولرو، انټرنیټ به ولرو. نو دغه ټول شوینه دي چې انشاءالله موږ به کوشش ورته کوو، ولې بعضې پروژې دي چې هغه انشاءالله شپږ نوي کې پلی کېږي، چې هغه د لیلیې لپاره یو تعمیر ده، یو لابراتوار ده چې هند په مرسته جوړېږي. نو دې لپاره کافي دي ځکه ته ضرورت لرو چې بغې کې هم د پوهنتون د تدریسي خونو زیربناګانې به کېږي، هم د لیلیو چاره به هلته کوو، هم به استادانو لپاره د رهایشي بلاکونو یا کورونو غم هلته خورو.
ډېره مننه له تاسو ښاغلو چې راغلی په بس کې له موږ سره برخه واخلئ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په وب پانکه ازادي رادیو.com.